السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې خبرونه کې زه بنور شاسته قربایم نه کې پیرسونه می قبول کړي په دې غړې کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه لرو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل لوړاند کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی زلو د لویز او خاصدار ځواکونو په پولیسو کې د شاملولو اعلامیه خبره کړې په کابل کې په ځانمرګي برید کې لکتر لګه شپږ تنه وشل شوي او په اروپا کې د توپان لوجې لکتر لګه شپږ کسان مړه شوي دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی زلو د لویز او خاصدار ځواکونو په پولیسو کې د زمکولو نوټیفیکیشن ورکړی دی تیر ورځ جاری شوې اعلامیه کې راغلي چې په پولیسو کې شامل کړل شوي شوو لویز او خاصدارو ته به د پولیس برابر تنخواګانې او مراعات ورکول کیږي د اعلامیې تر مخه په اوله برخه کې به 4500 خاصدار او لویز غړي پولیسو ته واوړي دا راز وزیر اعلی محمود خانم پرون په خپل رسمي ټویټر پیغام کې ویل چې په بنچمویي توګه د شاوخوا هیڅ زرو لویز او خاصدارو په پولیسو د ورګډولو حکم یې جاری کړی دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن د کابل په جنوب لویدیځه برخه کې په پوځي اکیډمۍ په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي د وزارت ویان نصرت رحیمی رایټرز شانس ته ویلي په وژل شوو کې درې پوځیان او دوه ملکیان دي نوموړي زیاته کړه په پیښه کې 12 تنه زخمیان شوي دي چې پکې 15 ملکیان دي د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې د پاکستان د پارلیمان سنغړو ویلي حکومت د ورته د تحریک طالبان پاکستان په خاني بیان د احسان الله احسان د مبینات اختی پړه جزئیات ورکړي د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر مشاهد الله خان پرون د قومي اسمبلی غونډې ته ویل چې په پیښور آرمی پبلک سکول د 2014 کال د حملې ذمهواري منونکي احسان الله احسان څنګه په اسانۍ وتښتېد نوموړي زیاته کړه
منگ تفصیل راکھئی دے قاتل دے دز منگ معشمان و جلی دی دے معشمان و کورنے و چبت سویل ما با پی یقین نکاو و سی پا خبر پوشم سیی ویل چی دا حملہ خطا سی پا خپلا کردی دا تا سو گوری آغا سڑی چنگا پا راما پا دے ملک دری کالا و سی دا چیز منگ معشمانی و جلی دی
په دې موقع په پارلیمان کې د پیپلز پارټي غړي سید نوید قمر اویل کله احسان الله احسان سره کوم جوړجاړی شوی وي نو پارلیمان ته دې تفصیل ورکړل شي احسان الله احسان تیر هفته له یو نامعلوم ځای څخه په ټولنیزو مطبوعاتو خپور کړي یو غږیز پیغام کې ویلي وو چې د درې کاله مخکې د پاکستان پوځ سره د یو جوړجاړي له مخې ځان تسلیم کړ خو هغې ورسره کړې وادې پوره نه کړې نو ځکه وتښتېد پاکستاني چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي د دوی لس کسانو سم د بلوچستان له پولیسو سره په بند کې دي دا کسان د فروری په نهمه په لورلای کې د غورزنګ د یو مخکخ ارمان نوړي د تلین او د خپل مشر منظور پښتین د راخوشي کول لپاره په جلسه کې د برخې غستو رستو نیول شوي وو په بلوچستان کې د پی ټی ایم یوې مشرې وړانګې لوڼی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د غورزنګ غړي تر آئین لاندې خپل حقونه غواړي نو باید په بند کې ونه ساتل شي
دریلی جلا ایف آئی آر دی د جلسی د ورځی جلا ایف آئی آر دی پدی کی د چمن په ملګرو نمونه پاکستان د کلاسې پلا دی د بوري خپل مرګری دی د روب دی د چمن دی د کوټی دی د پښین دی نو ل خپل وکیلانو سره مو مجلس سوی دی وکیلان و دې شی ته تیار دی او سبا ټول مرګری غوښتي دی چې و دې ایف آئی آر کی ضمانتونه ورو
د پښتون ژغورنې تحریک غړي د ریاست خلاف سازش کړکې خورولو سن نورو تورون لوجې نیول شوي وو په لورلای کې د پولیسو مشر عبدالرحمن بیا مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال ورسره په قید کې د غورزنګ لس نه بلکې دوه تنه دي د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان د مشرانو د یو مسجد په نوم احتجاجي پرلت نن په 14 ورځ هم دوام لري د احتجاج کوونکي د ړنګو شوو کورونو معاوضې او سروې او د بیکوره شوو خپلو سیمو ته د واپسې غوښتنه کوي د احتجاجي پرلت منتسم حیات پرغال نن مشان ریډیو ته ویل چې چارواکو ورسره تر اوسه کړي وادي نه دي پوره کړي بلخوا د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي له احتجاج کوونکو سره د تیرو سوروزو نه خبري روانې دي خو لا کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اقتصادي ډلو ته هدایت ورکړي چې په دوه ورځو کې د ګرانې مخنیوي لپاره تګلاره جوړه کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشکوان په حواله ویلي ټاکل شوی چې نن د وفاقي کابینې په غونډه کې په دې اړه بحث هم وشي. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ په یو غونډه کې د اقتصادي صورتحال په اړه دا پریکړه وشوه چې حکومت به یوټیلیټي سټورونو ته 10 ارب روپۍ ورکوي چې دا شان په ارزانه بیه د خوراکي شیانو خرڅول یقیني شي. د چین د روغتیا ملي کمیشن رپورت ورکړی چې د کورونا وایرس له وجې نور 103 کسان مړه شوي چې ورسره د دې وایرس له وجې د مړو شمېر 1046 ته ورسېد. د صحت نړیوالې ادارې د چین د روغتیا چارواکو ویلي په چین کې په 2048 کسانو کې د دې وایرس تصدیق شوی او دغسې په نورو 43 هېوادونو کې بیا د یو تن مړه کېدو تر څنګ 319 کسانو ته کورونا وایرس لګېدلی دی. په اروپا کې په تیرو دوه ورځو کې د ژمي سخت طوفان له وجې په چک جمهوریت، پولینډ، سویټزرلینډ، سویډن، سلووینیا او برتانیا کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د دې طوفان په نتیجه کې د یو شمېر نورو کسانو د زخمي کېدو رپورټونه هم ورکړل شوي. د کیرا په نوم دا طوفان د فروری په 9 په برتانیا او آیرلینډ کې وو. وروستو ختیځ خواته ولاړ چې په اروپا کې د لسګونو زرو کورونو د بجلی پرې کېدو سبب هم جوړ شو. دې طوفان په سفر هم اغېز کړی او له دې کبله په اروپا کې سلګونه پروازونه منسوخ شوي دي. او د امریکا پوز په 5 سل د اغو پوزیانو په شمیر کې اضافه کړي چې د جنوري په 8 د عراق په عین الاسد پوزی اډه کې په د ایران په برید کې ورته دماغي ضربه لګېدلې ده. د امریکا دفاع وزارت نورو 45 پوزیانو کې هم د دماغي ضربې لګېدو اعلان کړی. د رپورټونو له مخې د فروری تر 10 پورې په 109 امریکایي پوزیانو کې د معمولي دماغي ضربې علامات موندل شوي. د دفاع وزارت وایي په دې کې شپږ اویا بیرته خپلې ډیوټۍ له تللې دي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په عراق کې د ایران لخوا په شوي برید کې کوم امریکایي ته زیان نه دی رسېدلی. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبۍ او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ اخیستل کیږي او 1450.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ/$ او 1.99 روپۍ/$. یو ایرو 1.68 روپۍ او 1.68 روپۍ/$. یو عرب اماراتو درهم 1.40 روپۍ/$ او 2.40 روپۍ. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ/$ او 1.40 روپۍ/$. یو افغاني 2 روپۍ او 2.02 روپۍ او 2.68 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.04 ایرانی ریال یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 5 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 43 ډیګري سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ وبې او سبانی موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه واورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي ضلعو د لیویز او خاصدارو په پولیسو کې د شاملولو باقاعده حکم جاری کړی. دا لیویز او خاصدار په دې حق لسه وایي.
مونږ پینشن نو مونږ ته کپڑے نه ملاوی دي، مونږ ته بیلټ نه ملاوی دو، مونږ ته مشین ټوپک نه ملاوی دو. او ان شاء الله مونږ په دې ډېر خوشاله چې حکومت پاکستان مونږ له دشي مراد راکړم، مونږ تنخواګانې کیکړي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د طالبانو د پخوانی ویاند احسان الله احسان د مبینه تختیدلو او په سینټ کې د بلوچستان د لادرکو کسانو په اړه پوښتنې او ویناوې شوې. پښتون ژغورنې غورځنګ ادا کوي چې په لور لای کې تر جلسې وروسته یې 10 غړي پولیسو نیولي. خو د پولیسو یو چارواکی عبدالرحمن وایي
موږ سره 10 کسان نشته، د امبل دی ګرفتار شوي او موږ ته خالي کیس او بیا
وزیر اعظم عمران خان د خوراکي شیانو په بایو کې د ارزانۍ لپاره هدایات جاری کړي. بلخوا عام خلک وایي حکومت د زر تر زره د ګرانۍ مخنیوي وکړي.
دا الله تاسان رو بنده ته وړي کړم توړه دو جوه دا مطلب دی لکه په ګو سو کې میرا دی من سم 200 0 0.
د ملګرو ملتونو کډوالو څنګه په پاکستان کې میشت افغان کډوالو په اړه د رواني میاشتې په 12مه یو نړیواله غونډه کوي. نور یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ بلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. پروند خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی ضلعو د خاصدارو او لیوی ځواکونو په پولیسو کې د ورګډولو اعلامیه جاری کړې چې تر مخه به یې په اولنۍ برخه کې 4500 خاصدار او لیویز غړي پولیسو ته واوړي. د دې اعلامیه په ترڅ کې به د خاصدارو لیویز د پولیسو د قانون لاندې ټول مراعات او پنشن ورکول کیږي. په دې حقلا نور تفصیل درته زموږ همکار شانواز ترکزی درکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په خپل ټویټر هم لیکلی چې یو کم ډیر زره خاصدار لیویزی خیبر پختونخوا پولیسو ته واړول او دوی ته په تنخواګانی او نور مراد تسوبی د پولیسو په شان ملاویږي. په دې اعلان د قبایلی ضلعو خاصدار خوشحالي څرګنده کړې ده، لکه د محمود یو نایب صوبیدار ایوب خان وای چې د دوی اعلامیه به هم په لنډ ورځو کې جاری شي.
18 کال نو کړی ما وکړه، خو لکه موږ تور تیارو کې وخړول یو، موږ پنشن نو، موږ ته کپڑے نه ملاوې دي، موږ ته بیلټ نه ملاوې دو، موږ ته مشین ټوپک نه ملاوې دو. او ان شاء الله موږ په دې ډېر خوشاله چې حکومت پاکستان موږ له دشي مراد راکړو، موږ تر خاجانې کې کړی.
د اف ار در ادم خیل او نور سیمو د خاصدار او د لویز غړو لپاره د جاري شوی اعلامیه تر مخه د دوی خدمات په دسوبې د پولیس اکټ 2018 د لاندې وي. هر هغه خاصدار او یا لویز غړي چې یې وړاندې استعفا ورکړي وي یا یې درغلي کړي وي، هغه به پولیسو ته نشي اړولې. د باجوړ د خاصدار او لویز واکونو په نمائندګۍ حبیب الله خان وای
29000 پوسټ یې هغه د ځاشي چې پنځون شکل کې هغه لا ورنانو کې د 4500 کسانو جاري کړو. موږ پېښور کې نن میټینګ دی په سی پی او ای جی اپس کې، نو دا مزید نور څه کوم تشکیل دی او په سر دی دا خبرې به موږ څه کوي. ان شاء الله لږ موږ امید لرو، موږ په امید یو چې موږ به ریاست چې کوم دی زموږ د پورت چې کوم قربانیان یو کړی دي د شهدا دي قربانیانو ته وګورو، موږ ته خپل حقوق ان شاء الله لږ موږ په امید چې موږ به ملاوي شي.
بل خو په اعلامیه کې دا هم لیکلي چې د زمشوی ټولو غړو نوکری به مستقیل وي، دوی به د پنشن حقدار وي او ورنه به د قانون مطابق په تنخواګانو کې پراویډنت فند پرې کولی شي او دوی به د خیبر پختونخوا د پولیسو د قانون د لاندې باقاعده تربیت هم اخلي. شانواز ترکزی، ماشاد ریډیو، پېښور.
بلخوا د تحریک طالبان پاکستان په خوانی ویان د احسان الله احسان سورز مخکې له نامعلومه ځایه په انټرنیټ خبره شوې یو غږیز پیغام کې ویلی وو چې د نظربندۍ نه تښتېدلې ده. هغه د پاکستان پوسټ د یو جوړجاړي په نتیجه کې تسلیم شوی وو. د پارلیمان ځنی غړي وایي د احسان الله احسان د تسلیمېدو د زندان پر ځای په یو کور کې د ساتلو او اوس د تېښتې په اړه پکار ده چې حکومت راپورته شو پوښتنو ته تفصیلي جواب ووایي. بشیر غواخ په نور حال خبروي.
د پاکستان پارلمان ځینو غړو د تحریک طالبان پاکستان په خونی وین احسان الله احسان د مبینه تېښتې په اړه له وفاقي حکومت جوابونه غوښتي دي. د مسلم لیگ نون سنیټر مشاهد الله خان د فروری په 10 ویل چې په پېښور کې پر ارمی پبلک سکول د 2014 کال د خونړۍ حملې ذمہواری منونکي کس څنګه په اسانۍ وتښتید. دی وایي موږ ته تفصیل راکړئ، د قاتل دی، د زموږ ماشومان وژلې دي، د دې ماشومانو کورنیو چې بچه ویل ما به په یقین نه کوو، اوس یې په خبره پوه شوم. صحیح ویل چې دا حمله خو تاسو په خپله کړې ده. تاسو وګورئ هغه سړی څنګه په آرامه په دې ملک کې 3 کاله وو اوسېد چې زموږ ماشومان یې وژلې دي. پر پېښور ارمی پبلک سکول برید کې 149 کسان وژل شوي وو چې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې وه. احسان الله احسان هغه وخت د دې او وروسته د جماعت الاحرار ډلې ویاندو. نوموړی تیر هفته له یو نامعلوم ځای څخه پر ټولنیزو مطبوعاتو خبر کړي یو غږیز پیغام کې ویلي چې د 3 کاله مخکې د پاکستانی پوځ سره د یو جوړجاړي لمخې ځان تسلیم کوو، خو هغوی ورسره کړې وعده پوره نه کړې نو ځکه وتښتید. احسان الله احسان په زندان کې نه بلکې د پېښور سره نږدې په حیات آباد کې په یو کور کې نظربند ساتل شوی وو. په پارلمان کې د پیپلز پارټي غړي سید نوید قمر پوښتنه وکړه چې آیا احسان الله احسان د یو بل جوړجاړي لمخې خوش شوی دی که څنګه.
احسان الله احسان کا معاملہ ہم ایسے انڈر
دی وای د احسان الله احسان مسله موږ څنګه داسې په اسانه له پامو غورځو. داسې یو سړی چې په سخت امنیت کې ساتل کېده څنګه داسې په اسانه لاړ. پاکستان ولې داسې کوي چې خلک په خپلو کړو کارونو نه خبري. تاسو څنګه یو ترهګر بغیر له عدالتي کاروي داسې پرېږدي
لیگل پروسس کې
آپ چھوڑ دیں. په پارلمان کې د فروری په 10 اپوزیشن سیاستوالو چې هر څومره له حکومتي غړو په دیاړه د جواب اخیستو کوښښ وکړ هغوی چوپه خوله پاتې شول. د شمالی وزیرستان استازی محسن داول پر دی خاموشی نیوکی وکړی او وی ویل
اس پر ابھی تک وفاقی حکومت کا کوئی
وفاقی حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه وایي. زه درې پوښتنه کوم. یو دا چې احسان الله احسان په کوم کیس کې نیول شوی و؟ دویمه دا چې هغه کوم عدالت ته وړاندې کړل شوی و؟ درېمه دا چې په کوم زندان کې ساتل کېده؟ که احسان رښتیا هم تښتېدلی وي نو دا ډېره جدي مسله ده. پر دې باید یوه پارلماني کمیټي جوړه شي. د پاکستان د نیوز ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې احسان الله احسان ترکیې ته تللی دی. خو د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د فروری په لسمه مشال ریډیو سره خبرو کې د احسان د تیښتې په اړه ناخبري وښوده. د پېښور ارمی پبلک سکول د وژل شویو کورنیو جوړ کړي شهدا فورم په دې اړه پېښور های کورټ کې درخواست ورکړې او غوښتنه یې کړې چې د پاکستان ملکی او امنیتي ادارې دي د احسان الله احسان د تیښتې په اړه خپل موقف واضح کړي. مشال ریډیو د فروری په اومه د پاکستانی پوز د اما اړیکو څانګې آی اس پی آر سره رابطه وکړه نو هلته ورته وویل شول چې په دې اړه هیڅ خبرې کول نه غواړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان په سینټ کې بیا پرون د بلوچستان سینیټرانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د لادراکو خلکو عدالتونو ته وړاندې کولو ترڅنګ دی د صوبې د حقونو لپاره د بلوچستان وزیر اعلی با اختیار کړي. واکمن تحریک انصاف بیا ویلي چې دغه غوښتنې پر ځای دي، خو په کار ده چې دې ته صوبایي او یا نسلي رنګ ورنه کړل شي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد احمد الله راکوي.
د فروری په لسمه د سینټ غونډې دوران د بلوچستان سره تعلق لرونکو سینټرانو غوښتنه وکړه چې صوبې ته د حقونو ورکولو سره صوبایي حکومت هم با اختیار جوړ کړی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ د سینټ غونډې ته وویل بلوچستان صوبې لپاره په 2009 کال کې د آغاز حقوق بلوچستان پیکیج اعلان وکړی شو او دا دریم حکومت دی چې تر اوسه یې پرې په صحیح توګه عمل ونه کړو. د یادې صوبې یو شمېر کسانو د خپلو حقونو لپاره آواز پورته کړو نو تر ننه لا درک دي. بلوچستان نه لادرک کړی شو کسانو لپاره کمیشن جوړ کړی شو او نن هم یادی صوبې په زرګونو خلک لادرک دي. کمیشن په خپل راپور کې وویل په کمو کسانو چې معمولی کیسونه دي هغه دي خوشی کړی شي او څوک چې په لویو جرمونو کې ککړ دي په هغوی مقدمه په جوړولو سره عدالتونو ته وړاندې کړی او نه صرف کورنیو سره ورته د ملاقات اجازه ورکړي بلکې که وکیل کول غواړي نو هغه حق هم ورته ورکړي. حکومت فیصله وکړه چې همداسې به کوي خو تر اوسه پرې عمل ونه کړی شو. د صوبې اعلی وزیر زمونږ د ګوند سره تعلق نه لري خو موږ غوښتنه کوي چې هغه دې با اختیار جوړ کړی شي. سینر غونډې ته د نېشنل پارټي سینیټر محمد طاهر بزنجو وویل د بلوچستان اولس سره هر حکومت دا وعده کوي چې نه صرف حقونه به ورکوي بلکې چې کمی زیاتیانې ورسره شوي نو د هغې ازاله به هم کوي. خو تر اوسه دې یو حکومت دا ووایي چې د یادې صوبې اولس سره یې کمی وعدې کړي نو په هغې تر کوم حده عمل کړی دی. که د لادرکه کسانو د خوشي کولو خبره وي او یا که د نواب اکبر بوکټي وجونکو ته سزا ورکولو خبره وي تر اوسه پکې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. که د بلوچستان وسایلو یوه وړه برخه په بلوچستان خرج کړی شوی وي نو نن به حالات ډیر بدل وو. خو بدقسمتۍ سره زمونږ د صوبې وسایل لوټل کیږي. زه د ملک لوی ګوندونو ته دا خواست کوم چې بلوچستان د خپل منشور برخه وګرځوي او هر حکومت دې په یاد صوبه کې عملی کارونه کوي. که نور د ځنډ نه کار واخیستی شو نو په بلوچستان کې په بدامنۍ او بېچینۍ کې به اضافه کیږي، کموالی پکې نشي راتللی. غونډې ته د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر محسن عزیز ویل د بلوچستان سره تعلق لرونکو سینیټرانو دا غوښتنې بالکل په ځای دي خو موږ لا په حیث د یو قام د ټولو صوبو د حقونو لپاره آواز پورته کول پکار دي. د ټولو صوبو خبره پکار ده. سند وایي چې 80% ټیکس موږ راغونډو نو دا ځکه چې بندرګاه هغلته ده، د ټولو بینکونو او د زیاتره کارخانو هډ افیس هغلته دي نو ځکه زیاتې پیسې د کراچۍ نه راټولېږي. نو موږ له داسې خبرې نه دي کول پکار. یوه کمیټي دې جوړه کړی شي چې پکې د ټولو صوبو خلک کینی او هغوی چې د کومو محرومیانو سره مخ دي په هغې دې خبرې وکړي او خپلو وسایلو ته په کتلو سره هغه شان برخه دې ورکړی شي ځکه چې دا د لسیزو راهیسې را روانې محرومیانو د ختمولو وخت راغلی دی. د یادونه ده چې سیاسي ګوندونو سره سره د بشري حقونو سازمانونه هم وخت په وخت دا غوښتنه کوي چې بلوچستان کې لادرکه کسان دې بازیابه کړی شي او که په کومو جرمونو کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړی شي.
پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې د خپلو لسو ملګرو لپاره ضمانت پسې عدالت ته ځي. دوی وایي چې دغه کسان په بلوچستان کې د لورلای د جلسې وروسته نیول شوي دي. بلخوا پولیس وایي چې لس نه او دوه تنه د دوی سره په حراست کې دي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د دوی لږ تر لږه لس غړي لا هم د بلوچستان پولیسو سره په قید کې دي. دا کسان له هغو نیول شوو مظاهرچیانو څخه دي چې د فروری په نهمه یې په لورلای کې د دې غورځنګ د یو مشر ارمان لوڼی د تلین په مناسبت جوړ شوې جلسه کې برخه اخیستې وه. د دې غورځنګ یوې مشرې او د ارمان لوڼی خور وړانګې لوڼۍ د فروری په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غړي سوله ییز دي او د پاکستان تر عین لاندې د پښتنو حقونه غواړي، نو ځکه باید په بند کې ونه ساتل شي.
د ریلی جلای اف آی آر دی، د جلسی د ورځې جلای اف آی آر دی، په دې کې د چمن په ملګرو نمونه پاکستان د کلاسې پلا دی، د ګوري خپل ملګري دي، د ژوب دي، د چمن دي، د کوټ دي، د پښین دي. نو له خپلو وکیلانو سره مو مجلس سوی دی، نو هغه وکیلان ودي شي ته تیار دي او سبا یې ټول ملګري غوښتي دي چې به دې اف آی آر کې ضمانتونه وروکي.
ابراهیم ارمان لوڼۍ د 2019 کال په 2 فروری د لورالای تریبي مظاهرې وروسته په مبینه ډول د پولیسو په تشدد کې ووژل شو. پولیس دا نه مني او وای پر هغه د زړه حمله راغلی و. د لورالای تر جلسی وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې کسان د ریاست خلاف سازش له عینه د سرغړونې کرکې خورولو او عامه امن خرابولو په تور نیول شوي وو. ځینې وروسته پرېښودل شول. د دې ضلع د پولیسو ایس ایچ او عبدالرحمن د فروری په 10 مشال ریډیو ته د دې کسانو نیول ومنل، خو وایي پر چا تشدد نه دی کړی. هغه زیاته کړه چې اوس ورسره په قید کې 10 نه بلکې 2 کسان موجود دي.
موږ سره 10 کسان نشته، دا هم بل دي ګرفتار شي او موږ ته خالي کې څو وخت او دې وسور لای تا نه او مل غیر ما چې کوي موږ سره
نو هغه
بل دي ګرفتار شي او کله عبد الله ګرفتار شي او بیا چې ګرفتار شي دا موږ راول بل خل کې سن ما څه دوری دی نه ولې نه ویز نه ولې
نو لکه دوی باندې چې کوم دفی لګول شوی د سازش یا د خلکو د نفرت د خور دا دا په کوم بنیاد لګول شوی دی؟
دا خو د کوم دی تقریرونه کړی دي نو هغه سم تقریرونه نه دي.
د بشری حقوقو لپاره راپورته شوی پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري 28 وروسته مظاهرو او جلسو ته زور ورکړ. په دغه ورځ د پېښور پولیسو د دې غورځنګ مشر منظور پښتین د ریاست خلاف د سازش په تور ونیو. دا غورځنګ د تورن ردی وای ماورای عدالت قتلونه دی ودرېږي، غیب کړل شوی کسان دی عدالتونو ته حاضر کړل شي، پښتانه دی په خپلو وسایلو واک ولري او پاکستان دی د وسلوالو سره اړیکې پرې کړي. د پاکستان پوځ د نمنیا وای دوی د ترګرو په ځر ډیره قرباني ورکړي او په قبایلو کې امن راوسته دی.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده چې په دې کې مو اولنې خبرونه حجرا په 13 غړې کې اوریدلې ده. ورځو یوې بلې موضوع ته، د بلوچستان حکومت وایي د صوبې په بیلابیلو برخو کې د 2200 نه زیات چینایان په پرمختیایي منصوبو کار کوي چې پکې د زنو طبي معاینه شوې او تر اوسه په دې صوبه کې په چینایانو او یا هم ځایي خلکو کې د کرونا وایرس نه دی موندل شوی. بلخوا د کرونا وایرس په اړه خبرونو په رڼا کې خلک په بلوچستان کې دومره زیات شمیر د چینایانو موجودګۍ اندېښمن کړي دي، خو حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یاد وایرس د مخنیوي لپاره یې په هسپتالونو کې ځانګړي مرکزونه پرانستي او هیڅ د اندېښنې خبره نشته. په دې هکړه نور حال کوټې زموږ خبريالې یوپترین راکوي.
د بلوچستان د چیپس کتار په مشرتابه کې 13 ورځ په کوټه کې په غونډه کې په صبح کې د کرونا د وایرس جاج اخیستل شوی دی. په دې غونډه کې ویل شوی دی چې د کوټ په فاطمه جنا او شیخ زید اسپیټال کې د کرونا د ناروغانو د علاج مرکزونه پرانستل شوی دی. په دې غونډه ته دا هم ویل شوی دی چې په بلوچستان ایالت کې دا وخت د نږدې 1200 څخه زیات چینایي کسان د پرمختیا په بیلابیلو پروژو کې کار کوي. په دوی کې تر ټولو زیات کسان و کراچۍ ته څیرمه د بلوچستان په لسبیله سوالی کې دي چیر چې 1502 چینایان د پرمختیا په بیلابیلو پروژو کې دا وخت په کار بوخت دي. د چارواکو وینا چې د ځینو د وینو سیمپل اخیستل شوی دی، خو تر دم غړي پوری په یو کې هم د کرونا وایرس نه دی مندل شوی. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی او مشالی ډوته وویل چې د بلوچستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي.
کرونا وایرس د مخ تړلو لپاره چې د بلوچستان ګورنمنت خپل میجر دی اخست دی په دی کې کسموس بلوچستان درې ایرپورټ دی په ایرپورټ هر سړی چې شوکیږي داغه په ایرپورټ ټوټل سکرینینګ کیږي او سکرینینګ بعد هغه ته ایرپورټ سره وته اجازه ورکول کیږي د دې علاوه په بارډر ایریاز کې خلکو ته راتګ چې کوم خلک رانټر کیږي هغه یې سکرینینګ روان دی اډیشنل اضافي فنډ دی یل ډپارټمنټ ته اوس ریلیز کیږي او کوم چې زور آیسولیشن وارډز اوس داغه په ځای چې آیسولیشن روم جلا جلا هغه اسټابلیش کیږي
بل خو ته کارپوهان وایي چې یوازې د کوچ په دوو اسپیټالو کې جلا جلا وارډونه جوړول کافي نه دي بلکې په ولس کې د دغه ناروغی په اړه پوهنه خبرول او لیبرټین جوړول هم ډیر مهم دی په دې ترڅ کې د ډان نیوز نامتو خبريال سید علي شاه راته وویل چې د بلوچستان حکومت تر اوسه د پولیو پر وایرس باندې په بشپړه کنټرول نه دی مندلې
په بلوچستان کې دا وخت نه کورونا وایرس نه داسې یو ډیر خطرناک نه جوړیسته خو د دې سره باوجود هم دلته چې کم د هسپتالو صورتحال دی هغه ډیر تشویشناک دی یعنی په هسپتالو کې زموږ چې کوم هغه د ریسرچ لیبرټین دی هغه نشته مشینری نشته فایډ ډاکټرز اول خوستانه بیا کوي هغه په پرایویټ کلینکس کې وي نو د مور سره هغه استعداد نشته هغه کپاسټی نشته خدای نه خواسته که په بلوچستان کې دا نه جوړی ولګیږي نو زما په فکر سره دلته په ډیر په زیات تعداد خلک چې دی هغه به متاثر شي د تیرو 15 د دیر سو کلوسا د پولیو خلاف یو مهم روان دی خدای وخت پولیو کې سیس چې دی هغه د بلوچستان په مختلف علاقو کی رپورٹ کیجی
بل پلو تا دا بلوچستان دا حکومت لخوا دا دغه اعلان وروسته چې په بلوچستان ایالت کې دا وخت نزدې 1200 څخه زیات چنایان استوګن دي په ولس کې ویره خبره کړې ده او د ډېری خلکو لخوا دا غوښتنه هم پیل شوې ده چې حکومت دې سمدلاسه دغه چنایان وخپلې واته ولجدوي دلته خبره ده د ونې ورده چې وصل وش پته چنایان په ګوادر یو سل اتش پته په چاغي او درې سوه درو څلويش د صوبې په نور برخو کې دا وخت کار کوي خود حکومتي چارواکو په وینا چې یاد سوي چې نایان د تیرو دوو میاشتو راهیسې نه و خپل هیواد ته تللي دي او نه هم دغه ځای څخه څه نوی کس دلته راغلی دی
د خیبر پښتونخوا په ټانګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان د یو مسجد په نوم د مسجدو احتجاجي درنا په نن شپاړسمه ورځ هم دوام لري دوی د پوځي عملیاتو پر مهال د ورانو شوو کورونو او ودانیو معاوضې غوښتنه کوي په احتجاج ناست دا خلک غواړي چې له سیمې بې کوره شوي خلک د خپلو سیمو ته ستانه کړل شي په دې هکله نور حال له سیمې زموږ خبریال عمر وزیر راکوي
چې د جنوبي وزیرستان سمل بوبړ او کړاشتي سیمو بې کوره شوي خلک لا هم ستانه شوي نه دي دا غوی واپسی شي ډول دې جاری کړل شي د پرلت ګډونوال او منتظم حیات پرې غلوي
انتظامیه د طرفه خو لکه مذاکرات ته دغه روغلل لکه عمل په ونه شولې په مذاکرات باندې فیز 1 فیز 2 شې کې مې سروې نه علاقې پته شوې دي وی دغه سروې دا وشي 18000 سروې لکه دغه کینسل کړې دي او تا کې ادا سه کلی دي چې پاک کلی شه تر وسه پر دغه لکه سروې بيخي کړې نه دي او بل خبره دا دوه چې دا سورلس 15 فریزه میجا ته دلته د بوبړ د سمل د کړاشتي وسرخاوري دغه خالق روغللی اونني باقاعده د میجا سره لکه اته جی کیمپ لگاولی ویسا پر متاثرین حقوق نو ورسا ملاوی جی او تر ویسا پر دغه واپس خپل وطن ته الله جل نشی لکا سروه هم مطالبه دو چې د میج د کور سروه دا هم وشي
احمد شاه می سودوی تر سوې چې خپل خلکو ته حق تر لاسه کړي نه وی هیڅ کله با پشان شي
مشکی مې د کوم سره واده کړی دی هغه واده د میش پخی دی چې میزو نه خرڅیږي نو پڅړکیږي چې څوبره د کونډې رندې غریبونه ایتمون ته خپل حق ملاو نوي تر یغه پر وو میش کله هغه پکارو راکشه ننی او د کوم سره میش د عملګری بیت کړای دی چې چاته ټوکن ملاو دی اته دا چیکینا ور کوچه کی ما یې اپوته دو اته دا فورن چې مینا ولا جی چې کی ما مختار سرویس شری واپس وینکی رجسٹر پا اته دو برا په حال کو
د جنوبی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای چې پرلتوالو سره خبره د سوبرزو ناروانې دي خلاصه نتیجه تا نه دی رسیدلی او دوی هڅه کړي چې حقدارو ته حق ورسوي او دغه خلک مطمئنه کړي د شمالي وزیرستان ناکامی اسمبلی غړی محسن داوړ هم پرون په پارلیمان کې د جنوبی وزیرستان او پیښور کې د شمالي وزیرستان خلکو لخوا پرلت موضوع باندې بحث وکړو او غوښتنه یې وکړه چې دولت ته ځپلې شوی ولسته د خپلو وادو سره سم حق ورسوي په ټانک او پیښور کې د دواړو وزیرستانونو ولسی پرلت دوام لري دوی وایي د ډنګ وزیرستان آبادولو د ډنګو کورونو او مارکیټونو د نقصاناتو معاوضو چې کمې وعدې ورسره شوې آغا پورا غواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز د انیس اجمل نارو.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو د خاصدارو لویز واکونو په پولیسو کې د زم کولو امر یا نوټیفیکیشن جاری کړی دی. تېره ورځ په جاري شوې اعلامیه کې راغلي چې اوس په پولیسو کې شامل کړل شوو لویز او خاصدارو ته د پولیسو برابر تنخواګانې او مراعات ورکول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن د کابل په جنوب لویدیځه برخه کې په پوځي اکیډمۍ په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی رویټرز شانس ته ویلي په پیښه کې 12 تنه زخمیان شوي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان د پارلیمان ځینو غړو ویلي حکومت دې ورته د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان د مبینه تختې په اړه جزئیات ورکړي. د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر مشاهد الله خان پرون د قومي اسمبلۍ غونډې ته وویل چې په پېښور آرمی پبلک سکول د 2014 کال د حملې ذمهواري منونکي احسان الله احسان څنګه په اسانۍ سره وتښتېدو. د پاکستان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پښتون شورینې تحریک مشران وایي د 2 تنه اوسم د بلوچستان له پولیسو سره په بند کې دي. دا کسان د فروری په 9 په لورلای کې د غورځنګ د جلسي روستو نیول شوي وو. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې دا مهال ورسره په قید کې د غورځنګ 10 نه بلکې 2 تنه دي. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان د مشرانو د یو مسجد په نوم احتجاجي پرلت نن په 14 ورځ هم دوام لري. د احتجاج کوونکي د ړنګو شوو کورونو موضوع او سروې او د بیکوره شوو خپلو سیمو ته د واپسۍ غوښتنه کوي. د چین د روغتیا ملي کمیشن رپورټ ورکړی چې د کورونا وایرس له وجې نور یو سل 8 کسان مړه شوي. ورسره د دې وایرس له وجې د مړو شمیر 1,400 ته رسیدلی. او په اروپا کې په تیرو 2 ورځو کې د ژمي سخت طوفان له وجې په چک جمهوریت، پولینډ، سویټزرلینډ، سویډن، سلووینیا او برتانیا کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي.
انی ساجمل در ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان کورونا ورس پاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته اوروي.
جنگ ورس پاڼه په خپلې ادارې کې لیکي، معاشي بحران له وجې پاکستان د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی او حکومت پرې د قابو موندلو لپاره کوششونه کوي. خو یوه مسله چې خلک یې ډیر زیات پریشانه کړي دي، هغه د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې اضافه ده. وزیر اعظم عمران خان ته هم د حالاتو د سنگینۍ اندازه شته او ځکه وخت په وخت متعلقه چارواکو ته هدایات جاري کوي چې ګرانی کنټرول کولو لپاره د ګامونه پورته کړي. ورس پاڼه لیکي، موجوده حکومت د دې حالاتو ذمہوار تیر حکومتونه ګرځوي، نو په نورو تنقید کولو نه وړاندې خپلو پالیسو ته ورله هم قتل پکار دی. موجوده وخت کې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د پاکستان په سفر دی او داسې خبرونه مخې ته روان دي چې IMF غواړي چې حکومت د 200 ارب روپو نوي ټیکسونو سره سره د بجلی او ګیس په نرخونو کې نوره اضافه وکړي. ورسپاڼه لیکي، حکومتي معاشي ټیم له پکار دي چې مذاکراتو دوران ملک کې د زیاته ګرانی او بیروزګاري په نظر کې وساتي او داسې څه فیصله دې نه کوي چې په اولس یې منفي اثرات پریوزي. آج ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي، په ملک کې ګرانی کنټرول کولو لپاره وفاقي حکومت د یو شمیر خوراکي شیانو په نرخونو کې د کمی فیصله کړې ده. ورسپاڼه لیکي، دې کې څه شک نشته چې د خوراکي شیانو نرخونه زیاتېدو له وجې غریب خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. که حکومت په خپلې دې فیصله په صحیح توګه عمل وکړو، نو تر څه حد ورسره ګرانی دا کمېدلې شي. ورسپاڼه لیکي، نرخونه کنټرول کوونکو کمیټیانو له هم پکار دي چې د دې ټول عمل نگراني په کولو سره دې دا یقیني کړي چې کوم دکاندار د سرکاري نرخ نه په زیات کم شی خرڅ نه کړي. دنیا ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي، ملک تراپی خود دومره زیاتو مسلو وروسته دا پوښتنه راپورته کیږي چې موجوده حکومت د سازشونو ښکار دی او کنا د مافیا په وړاندې بے بسه دی چې دا مسلې نشي حل کولی. که په دواړو کې یوه وجه وي، نو د دې نه زیاته نااهلي بله څه کیدلی شي. ورسپاڼه لیکي، ولس دې سره هیڅ کار نه لري چې د حکومت پر ضد څوک سازشونه کوي، بلکې هغوی دا دریز لري چې تحریک انصاف ګوند انتخاباتو نه وړاندې ورسره ډېرې وعدې کړې وي او ووټ د لارې په واک کې راوستلو وروسته ټولې مسلې به ورله حل کوي. ورسپاڼه لیکي، حکومت د هر قسمه مافیا مقابله کولو لپاره د اولس یو مضبوط ډال وي. که حکومت د دې مافیا مقابله ونه کړی شي، نو بیا اولس چرته لاړ شي؟ په راتلونکي وخت کې به دا کتلی شي چې حکومت دا مسلې حل کوي او کنا د هر څه ذمهواري په تیرو حکومتونو اچوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنی نړیوال تنظیم په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیری کوونکو کسانو ته په ډاګه د پانسې ورکولو د قرارداد په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو خلاف د هوایي بریدونو او هلته د اوښتو زیانونو موضوع راخستې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیس اجمل اورو.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیری او د هغې وژونکو ته په ډاګه د پانسې ورکولو په قرارداد تنقید کړی. د پاکستان پارلیمان د فروری په 8 د دې قرارداد منظوري ورکړې ده. د جنوبي ایشیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل مرستیال مشر عمر وړای چویلی چې په ماشومانو جنسي تیری او د هغې وژنه یو لوی جرم دی خو پانسې د دې مسئلې حل نه دی. نوموړي زیاته کړه په ډاګه پانسې ورکول د ظلم یو نه منونکی عمل دی او په هغو ټولنو کې هیڅ ځای نشته چې پکې د حقونو احترام کیږي. سازمان لیکي د پاکستان چارواکو له پکار ده چې د جنسي تیری نه وړاندې خپل وخت د ماشومانو حفاظت په پالیسیانو جوړولو ولګوي او د جنسي تیریو خلاف د قوانینو عملي کولو د پانسې بغیر د ملزم خلاف شفافه مقدمه کولو لړکی کار وکړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي له تیرو شاوخوا څلورو کلونو راهیسې افغان او امریکایي ځواکونه د افغانستان په ختیځي غریزه سیمه کې هوایي بریدونه کوي. د دې بریدونو له وجې د افغانستان په ختیځ کې سیمه کې په دشتو بدلې شوي، سړکونه خراب شوي او په ځینو ځایونو کې ار دریم کور ړنګ شوی دی. ورځپاڼه لیکي دا هم څرګنده شوي چې د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره وسلوال نورو سیمو ته خواره شوي او ځینې پټ شوي. افغان چارواکو ویلي د داعش ډلې په سلګونه غړي په دوامداره توګه په هیواد کې فعال دي او د یو واري بیا تراګرۍ پیلېدو ګواښونه جوړ کړي دي. د افغان امریکایي چارواکو سره سره د وو هغو کسانو چې ځان د داعش ډلې غړي بولي له مرکو څرګنده شوي چې داعش ډله په ځمکو د کنټرول او مشرانو بایللو باوجود خپل ځان ساتلی، د برتیانو یو غوره نظام لري او د تشدد کارولو سره د ولسي ابادیو کنټرول ترلاسه کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د نېټو د غړو هیوادونو وزیران به په برسلز کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې اترې کوي. د نېټو د دې شرکت د دفاع وزیرانو خبرې به دا ځل د سولې په هلو ځلو په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو په مسلو مرکوزي وي. په دې حق لپام وکړي د دغه رپورټ.
د ناتو د دفاع وزیران به د فبروري په 12مه او 13مه یعنی د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستیال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې آزادي رادیو ته وویل
and despite the challenging circumstances the afghans
dai wai la sakht sharait o sarbera afghans wa kuna piawli shwi di aw doi da sol par awasto ki marasta kawi mug da jagre pa ta rasido aw da sol ra awasto la para da mutahada yalat o da hatso mulatar kawu. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه لاس ورو زیات کتلی چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حل لار ومومي، خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. په لندن کې مشت افغان شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده. دای وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده او په سخته سیاسي حلارې ته چمتو کیږي، داسې حلارې چې د دیموکراسۍ او افغانانو غوښتنې پکې ومنل شي. بل ورته طالبان فکر کوي چې امریکا ورسره چل کوي، ځکه ویلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی. دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناتو له سرمشریزې وروسته د ناتو د وزیرانو لمړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي. په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي و چې لکلکی او جدي ارادې سره خبرو ته حاضر شي. طالبانو ته د پیغام دا و چې هیڅکله به له پوځي لارې بریالي نه شي. د ناتو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی او په مکرر ډول د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی او همدارس د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی ګډون وکړي. ناتو دا مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي. د دغو ځواکونو لویه برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخته ده. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه دوه امریکایي پوځیان ووژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د امریکا پوځ ویل د لومړنیو راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. هم داعش او هم طالبان د ننګرهار ولایت په یو شمېر سیمو کې فعال دي. وبکتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول زرا ته سو اتیا کلو هرتز.
د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او مشر په یورپ کې هغه سو کسانو کې د کورونا وایرس په پیښو اندېښنه ښودلې چې چین ته سفر نه دی کړی. له بلې خوا د ګل په ورځ چین ته د دې تنظیم د روغتیایي مختصانو یو وفد رسیدلی چې هلته د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه څېړنو کې مرسته وکړي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هیله ښودلې چې د اپریل میاشت کې د هوا تودېدل به د کورونا وایرس د ورکېدو سبب وګرځي. اجمل آند مو په نور تفصیل خبروي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي تمه لري چې په اپریل کې به د هوا په تودېدو د کورونا وایرس چې تر اوسه یې تر 900 زیات کسان وژلي ورک شي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل هغلی ټرمپ وایي اوس هم دا وایرس چې موږ یې په اړه خبرې کوو تاسو پوهیږئ ډیر خلک فکر کوي چې دا به په اپریل کې د هوا په تودېدو له منځه ولاړ شي. معمولا دا په اپریل کې له منځه ځي. د امریکا متحده ایالاتو کې پر دې وایرس د 12 کسانو وخته کېدل تایید شوي چې لږ تر لږه دوه تنه یې له روغتون رخصت شوي. بلخوا د روغتیا د نړیوال سازمان یو پرمختللې ډله چې طبي متخصصان پکې شامل دي د دوشنبه په ورځ د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه د څېړنو په هدف چین ته رسیدلی. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس اډهانوم ګبریوسس د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر چې د جنوري د میاشتې په وروستیو کې د چین ولسمشر او د دې هیواد له نورو چارواکو سره د لیدنې لپاره پیکینګ ته تللی و دغه هیواد ته د یوې څېړونکي ډلې د استولو په اړه له هوکړې وروسته راستون شو. د دې دوه اونۍ وخت ونیو چې د چین حکومت د هیواد ته د روغتیا د نړیوال سازمان د څېړونکي ټیم وراستولو ته زړه ښه کړي. د دې ټیم مشري کاناډایي ډاکټر بروس ایل وارد کوي چې د بیړني وضعیت متخصص دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا بروس او همکاران به یې له چینایي چارواکو سره یو ځای کار کوي څو ډاډمنه کړي چې موږ د سمو پوښتنو په وړاندې د سمو ځوابونو لپاره په ټیم کې لازم تخصص لرو. نوموړي ویل په چین کې تر اوسه پورې په کرونا وایرس د اخته کېدو 12215 پیښې تایید شوي چې تر اوسه یې له کبله 909 کسان وژل شوي. همدارنګه د نړۍ په 40 نورو هیوادونو کې پر دې وایرس 319 کسانو اخته کېدل تایید شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس په وینا له چین څخه بهر تر اوسه یو تن د وایرس وژلې.
د اوورال پاترن هاز نوت چینج.
ګبریسوس وایي د کرونا وایرس د خپرېدو عمومي بڑے بدلون نه دی کړی. تر اوسه په دې ناروغي د اخته کېدو په سلو کې 99 پیخې په چین کې دی او ډېر د پیخې کمزوري دي. یوازې په سلو کې دوی وشول کېدي چې به له شک اوس هم ډېر زیات دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په تیرو دوه ورځو کې د هغه محدودو پیخو پاړه چې اروپایي چارواکو یې ریپورت ورکړي اندېښنه وښوده او په هغو خلکو کې چې چین ته سفر هم نه دی کړی له یو کس څخه بل ته د دې وایرس د خپرېدو خبرداری ورکړ. هغه په تیرو دوو ورځو کې فرانسې او انګلستان کې د کرونا وایرس دوو پیښو ته په اشاره وویل چې دا کم شمیر پیښې هغه سپرغې ته ورته دي چې لوی وور بلولی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې زموږ هدف د دې وور د پراختیا مخنیوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس پر هیوادونو غږ وکړ چې دا عامې روغتیا تدابیر جدي کړي څو د ده په وینا د لویې اور لګیدنې مخنیوي کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا پیغام ټولې نړۍ ته دی. دا شریک دښمن دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس په وینا یوازې هغه مهال ماتېدلی شي چې په وړاندې ټوله نړۍ یو ځای اقدام وکړي.
واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي چې د وایرسونو پر ضد د پاکستان سابقه ډیره خرابه ده. د پولیو نه تیر کال له 130 نه زیات کسان اغیزمن شوي وو. دا راز ډینګي وایرس هم د 80 نه زیات کسان ځپلي وو. د ورسپاڼې په وینا پاکستان د چین نه ځکه د کورونا وایرس د وبا پر مهال خپل وګړي نه راوباسي چې دا هیواد د دې ناروغۍ مخنیوي صلاحیت نه لري. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابر.
امریکایي ورسپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې د خیبر پختونخوا د تنګي سیمې کورنۍ چې کله په ویډیو کال د چین په ووهان ښار کې له خپل مشر دوی سره خبرې کولې نو د خوشحالۍ د سترګو اوښکې روانې وي. مور یې د خپل زوی د صحت په اړه اندېښمنه وه او د زوی نه یې پوښتنه کوله د خپل صحت خیال ساتي او ښه خوراک کوي او کنه، خو پلار یې د اوښکو پټولو هڅه کوله او د ویډیو کال نه یې مخ بل پله واړولو. د چین ووهان ښار د نوي کرونا وایرس له امله د پاکستاني زده کوونکو لپاره یو زندان جوړ شوی. تر دا مهال دغه ښار کې میشته 100 زده کوونکو کې د دې وایرس تشخیص شوی دی. د ورسپاڼې په خبره په ووهان ښار کې د دې کورنۍ زوی ازلان نهار په هغو 200 پاکستاني زده کوونکو کې یو دی چې حکومت یې د چین نه د نه راوستو پرېکړه کړې ده. نورو هیوادونو د کرونا وایرس د دې مرکز نه خپل وګړي وستي دي، خو په اسلام آباد کې چارواکي وایي چې دا پریکړه به غیر ذمہواری وي ځکه چې د دوی په خبره نو خو پاکستان کې د دې ناروغۍ درملنه شته او نه دومره صلاحیت لري چې د دې خپرېدونکې ناروغۍ مخه ونیسي. د ورسپاڼې په خبره د حکومت دا پریکړه په اصل کې د هغه هیواد د صحت په نظام کې نیمګړتیاوې، محدودې وسیلې او درغلیو څرګندونه کوي او بل دا چې د وایرسونو د خپرېدو پر ضد د هغه هیواد سابقه ډیره خرابه ده. دا مهال هغه هیواد د نړۍ په هغو څو هیوادونو کې دی چې اوس هم د ګزن پر ضد هلې ډلې روانې دي. په 2019 کال کې دغه هیواد کې د پولیو د ناروغانو شمیره د 130 نه زیاته وه. دغسې تیر کال ډینګي وایرس هم 80,000 نه زیات کسان ځپلي ول. په ووهان ښار کې د خیبر پختونخوا د تنګي سیمې د ازلان نهار مور ازرا بیبي ورسپاڼې ته ویلي دي چې خپل روی د نورو لپاره قربانۍ ته نه پرېږدو. د دې په خبره حکومت د نورو خلکو د خوندیتوب لپاره زوی قرباني کوي ځکه چې دا صلاحیت پکې نشته چې خلک کوارنټین کړي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د مشال ریډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر نه علاوه د انستګرام د لارې هم ملګری کېدلی شئ چې خپله خبری، تفریحي او معلوماتي ویډیوګانې او تصویرونه پکې کتلی شئ. ورځوی وی بلې موضوع ته وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د خپل حکومت اقتصادي ډلې ته هدایت ورکړی دی چې په دوه ورځو کې د نن د ګرانۍ د مخنیوي لپاره پالیسي جوړ کړي. ټاکل شوی چې نن به د وفاقي کابینې په غونډه کې په دې حقله د پالیسۍ منظوري ورکول کیږي. بلخوا خلک ګرانۍ ډیر تنگ کړي دي او له حکومت زر تر زره د دې د مخنیوي غوښتنه کوي. تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام غوسرا کوي.
د خوراکي شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي د کنټرول کولو لپاره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ 13 ورځ په یو غونډه کې تفصیلي خبرې اترې شوې دي او نن په دغه اړه باندې د وفاقي کابینې غونډه هم رابللې شوې ده. د چارسدې عجبګل چې په پیښور کې په ریړه سبزي خرڅوي مشال ریډیو ته وایي مطلب کیا په وفاقي حکومت کې د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه حکومت فیصله کړې ده چې په یوټیلیټي سټورونو کې په ارزانه بیا د خوراکي شیانو د خرڅولو لپاره یوټیلیټي سټورونو ته 10 اربع روپۍ ورکړي. حکومت دا هم فیصله کړې ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د زړو یوټیلیټي سټورونو نه علاوه 50,000 داسې نور دوکانونه پرانیزي چې ولس ته په ارزانه بیه د خوراکي شیانو خرڅول یقیني کړي. خلک هم دا غوښتنه کوي چې تر ټولو اول حکومت له د ګرانۍ د مخې نیولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. په پېښور کې د اجمل په نوم یو تن رکشه چلوونکي د ګرانۍ د صورتحال په هکله مشال ریډیو ته وویل:
پیله دومره کېږي چې کوره پورې سره رسو که نه، نو دا 10 روپۍ نه دي، دام پکې بیا نه دي پاتې.
د اپوزیشن یو شمیر ګوندونو په ملک کې د ګرانۍ په لړ کې د حکومت په ضد لاریونونه هم ترسره کړي دي، خو وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ د خپل حکومت اقتصادي ډلې ته هدایت ورکړی دي چې په دوه ورځو کې د ننه دي د ګرانۍ د مخنیوي لپاره تګلاره جوړه کړي، او ټاکل شوی ده چې نن به د وفاقي کابینې په غونډه کې په دغه اړه د تګلاري منظوري ورکړی کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي د پاکستانی حکومت په مرسته یې د فروری په 18مه په پاکستان کې میشت افغان کډوالو په اړه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس رابللی چې پکې به د 10 هیوادونو د غړو نه علاوه د ملګرو ملتونو استازي هم ګډون کوي. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان قیصر خان افریدی د فروری په 10مه مشال ریډیو ته وویل دا کانفرنس به د روانې میاشتې په 18مه او 13مه په اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د یو شمیر ملکونو وزیرانو او سفیرانو نه علاوه د ملګرو ملتونو ځینې چارواکي هم ګډون کوي. د نوموړي وینا وه د افغان کډوالو په پاکستان کې 40 کاله پوره کېدو په مناسبت سره د یاد حکومت سره په شریکه یې دا کانفرنس رابللی دی. پاکستان د بارنو چارو وزارت د فروری په 9مه په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې دوه ورځنی کانفرنس پرانیسته به وزیر اعظم عمران خان کوي، او په دې کانفرنس کې به په پاکستان کې میشت افغان کډوالو په حالاتو، هغوی ته راپیښو چیلنجونو او واپسۍ نه متعلق په چارو خبرې کیږي. پاکستان حکومت په ملک کې میشت راجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د روان کال جون میاشتې تر 13مې نېټې پورې غځولې ده. د یو این ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال 4 لک پورې رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمېر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دی. دې ترڅنګ په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره شاوخوا 10 لک پورې نور کډوال رجسټرډ کړل. بلخوا د پاکستان د سفران وزارت وایي دا مهال 88% کډوال د ملک په خاریو او 22% په کیمپونو کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د تیری وینی میاشتې رئیس د افغانستان په ننګرهار ولایت کې راکړه ورکړه د پاکستانی روپو پر ځای په افغانیو ترسره کیږي، خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په جلال آباد ښار کې دوکانداران له ورکړل شوو نرخنامو څخه سرغړونه کوي. دوی له ښاروالۍ څخه غواړي چې نرخونه دې کنټرول کړي. په دې هکله تفصیل د جلال آباد نه زموږ خبریال باز محمد عابد راکوي.
سره له دې چې اوس په ننګرهار کې ورکړه راکړه د پاکستانی روپۍ پر ځای پر افغانیو شوي، خو د ننګرهار اوسیدونکي شکایت کوي چې دوکانداران په لوړه بیه توکي پلوري. دوی د ښاروالۍ له لوري له موظف کمیسون څخه غوښتنه کوي چې نرخونه کنټرول او د ګرانۍ مخه ونیسي. مدنی فعال حبیب الرحمن شینواری وایي چې د نرخنامو په کنټرول کې د جلال آباد ښاروالۍ او موظف کمیسون پاتې راغلی دی.
دلته یو شمېر خودغرضه خلک کوشش کاندي چې دغه نرخونه چې دي کنټرول نه وباسي او بېرته پردیو ګرنسۍ ته چې دی لاره هواره کاندي. په ښاروالۍ باندې موږ دغه غږ دی چې نور به چې د نرخونو ته روزانه د خپله نرخنامه ورکاندي، خو دغه ښاروالۍ په دغه کې پاتې راغلی ده، کمیسون په دغه کې پاتې راغلی دی.
یو تن سپینګیری چې د جلال آباد ښار ته د خوراکي توکو د اخیستو لپاره راغلی و له ښاروالۍ نه غواړي چې دوکاندارانو ته هره ورځ نرخنامې ورکړي.
جاسف نومېږم، د سرخوز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. باید ښاروالۍ حقلم روزانه ته نرخنامې ورکړي او په جدي سره تعقیب یې کړي. مخکې چې په لس کلدارې هغه په لس افغانۍ دي، که په سل نه به هغه په سل افغانۍ دي. دا خو غریب خلک څلوېښت کاله جنګ نه دلی، دوی باندې باید رحم وشي.
خو د جلال آباد ښاروال روح الامین حسن وایي چې دوی د ثابتو نرخونو لپاره په میش کې یو ځل مختلط کمیسون سره په ګډه نرخونه ټاکي او څارنه ترې کوي.
د نرخنامې په ترتیب کې ښاروالۍ، امنیتي میلې، قوماندانۍ امنیه، عدلیه او ورسره اصناف دا کینی او د لایحې مطابق په میش کې یو ور نرخنامه ترتیبیږي. هغه د هغو نرخونو دپاره چې هغه تر ډېره ثابت په هره ناحیه کې اوس د ناحیې امیر، د حوزې امیر، د امنیتي میلې مسؤولې، گزر وکیل یا مدنی فعال دا ګرځي یو ورځ پس دو ورځې پس د لایحې مطابق اجرات ورسره کی.
د زیاتوي که هر څوک په نرخنامه کې له ورکړل شو نرخونو سرغړونه کوي، په نرخنامه کې ورکړل شو شمیرې سره د اړیکې ونیسي. موظف کمیسون مکلف دی چې سرغړونکي سره د قانون او لایحې مطابق عمل وکړي. د ده په خبره موظف کمیسون هره ورځ له نرخنامو د سرغړونې په تور د لایحې مطابق په لسګونو دوکانونه د یوې ورځې لپاره تړي او که سرغړونو ته دوام ورکړي د دوکاندارۍ جواز ترې اخیستل کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان لوګر اوسیدونکو او مدني فعالان په دې ولایت کې د نشه یي توکو د سمګلینګ په وړاندې په دې ورستیو کې پرله پسې مبارزه لاس ته راوړنو ډکه بولي، خو وایي چې د استعمال په وړاندې لازم اقدامات نه دي شوي. بلخوا چارواکي وایي د یاد ولایت پوځي ادارې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې ته ژمنې دي او په تیر یو نیم کال کې یوولس ټنه نشه یي توکي نیول شوي دي. نجیب الله الوخیل په دې هکړه نور تفصیل درکوي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او مدني فعالان د نشه یي توکو پر وړاندې د امنیتي ارګانونو فعالیتونه او لاسته راوړنې د پام وړ بولي، خو وایي باید د استعمال او کارونې پر وړاندې هم مبارزه چټکه شي. دوی په دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د نظام په منځ کې ځینې کړۍ د نشه یي توکو د قاچاقونکو سره مرسته کوي او په دې توګه د ټولنې افراد له دې پدیدې زیانمنېږي. د تیر یک شمې پر ورځ هم د پولیسو لخوا وزره 290 کیلو نشه یي توکي د اړوندو ادارو د استازو په حضور کې وسوځول شول. د لوګر یو مدني فعال متی الله سرور مشال رته ویل
په دې وروستیو کې کومې هڅې چې روانې دي د نشه یي توکو د قاچاقونکو په مقابل کې واقعا د پخوا په پرتله جدي سوي ده، او په دې برخه کې یعنی دوی ډیر فعالیت کوي او ډیر فعال شوي دي. خو یو څه چې د اندېښنې وړ ده هغه دا ده چې د نظام کې دننه ځینې کسان دي چې مافیا به حمایه کوي او دغه د اندېښنې سبب ګرځېدلې خلکو ته.
یو بل مدني فعال حفیظ الله حق پرست وایي د لوګر یو شمېر ځوانان کار موندنې لپاره ایران او نورو ځایونو ته ځي چې بیا هلته ډېره برخه یې په نشه یي توکو روږدېږي. ده له افغان امنیتي ادارو وغوښتل چې په دې ولایت کې د نشه یي توکو د استعمال پر وړاندې هم مبارزه وکړي.
امید لرو چې نور هم ګړندې شي، په دې خاطر چې لوګر هغه ولایت دی چې اکثر خلک ایران خو ته روان دي، نو هغو د مخدره توکي ډېر استعمالوي، نو دلته دغه استعمال ډېر دی. نو زمونږ د عام ولس یوازینۍ هیله همدغه دی د حکومتي چارواکو نه چې د دغه مخنیوی دې په جدي توګه وکړي.
د لوګر د امنیت قوماندانۍ ویاند شاپور احمدزي ویل په یاد ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې شپنی او ورځني عملیاتونه ډېر شوي او دا ډول عملیاتونو ته به دوام ورکړي.
افغان امنیتي ځواکونه د پخوا په پرتله په لوګر ولایت کې ډېر پیاوړي شوي دي او د نشه یي توکو پر ضد یې خپل شپنی او ورځني عملیاتو ته دوام ورکړی. انشاءالله دغه پروسه به زموږ دوام ولري.
بلډوري ته د لوګر والي انور خان ساقزي بیا د نشې توکو په مخنیوي کې امنیتي ادارو سره د ولس همکاري مهمه بولي.
هغه شان چې قانوني موانع ولري باید ولس همکار ووسي. قاچاقبران ته پیغام دادی چې د دوی ژوند په خطر کې دی، مواد د سګرکیږي، بدنام به می خدای ته مسول دي. هغه باید د غنواړې پدیدې څخه اجتناب وکړي. ولې بیا هم زه په جدید ډول درته وایم چې دولت په دې کې جدید دی چې د هر قاچاقبر سره به د دوی د عمل سره سم اجرات کړي.
د لوګر امنیتي مسؤلین زیاتوي دوی سره څلور ټنه نور ډیپو شوي نشه یي توکي موجود دي چې تر اوسه یې د قضایي ادارو لخوا د سوځولو قرار نه دی ورغلی چې هغه به هم د محکمې له حکم وروسته وسوځول شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.